جورنه هم خبره کړی دی. روزپانې د دواړو لورو په حواله لیکلی چې ترهګر بریدونه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نشي زیانمنولی. روزپانې په یو جلا څېړنیز مطلب کې بیا د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې د ټولې سیمې په ګټه بللې دي. روزپانې په خپله سرمقاله کې د غوی د اوومې او اتمې نېټې په پیښو بحث کړی او لیکلی چې د دې دوو تاریخي ورځو نه باید درس واخیستلی شي. افغان جرګې بیا د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغانستان په اړه د امریکا سیاستونو ته کتنه کړې او په غټو ټکو سره لیکلي چې امریکا د افغانستان په ټولو چارو کې لاسوهنه کوي. روزپاڼې په دوام کې د ملي شورا د یو غړي په حواله لیکلي چې امریکا نه غواړي چې د ملي پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي هڅې بریالۍ شي او له همدې امله په ښاغلي کرزي د واشنګټن فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. روزپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا په لوګر کې شوې وروستۍ مظاهرې ته په اشاره لیکلي چې دا د ائتلافي ځواکونو په وړاندې د نفرت یوه بېلګه وه. په روزپاڼه کې دا هم لیکل شوی چې تاجکستان په قندوز کې د وسلوالو ډلو له فعالیت او نښتونه سخت په اندېښنه کې ده. بختر بیا په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د چارواکو روسي څرګندونو ته په اشاره لیکلی چې د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره بنسټیزو پروګرامونو ته اړتیا ده. روزپاڼې په یو جلا مطلب کې د غوی د اوومې او اتمې نېټې په پیښو بحث کړی او د هغو پایلو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې دا د ویاړ او که د کړاوونو د پیل ورځې وې. په روزپاڼه کې په کابل او قندوز کې د ښوونځیو د نجونو د مسمومولو په روسیو پیښو هم بحث شوی او لیکل شوی چې طالبان اوس د خپلې ماتې غچ د ښوونځیو له معصومو زده کوونکو څخه اخلي. روزپاڼه د انتخاباتو د قانون په سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ روانو ناندریو ته هم کتنه کړې او لیکلی چې ملي شورا په هیڅ صورت کې د دې قانون منلو ته تیاره نه ده. اسلام وانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس بیا له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې د هند د صدراعظم منموهن سنګ څرګندونې راخیستې او د هغه په حواله لیکلي چې هند په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي وده او ولسواکۍ لپاره د ولسمشر کرزي د هڅو ملاتړ کوي. خو اسلام بیا په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد په یرغل او ماتې بحث کړی او هغه د نړۍ د استعمارګرو لپاره د عبرت درس بللی دی. او خدمتګار هم په خپل یو څېړنیز مطلب کې د غوی د اوومې او اتمې نېټې په پیښو بحث کړی او دا دوه ورځې په افغانستان کې د جنګونو او مرګونو خونړۍ پیلامه بللې ده. روزپاڼې په خپله سرمقاله کې د بهرنیو چارو په وزارت کې شتو ځینو ستونزو ته اشاره کړې چې د روزپاڼې په وینا د اصلاحاتو اړتیا لري. د روزپاڼې هم په یو مطلب کې هندوستان ته د ولسمشر کرزي په سفر بحث کړی او په دې ترڅ کې د هندي چارواکو اندېښنې او د افغانانو غوښتنې څېړلې دي. او د روزپاڼې په سرمقاله کې د ملي شورا د یو شمېر اوسنیو غړو د بیا کاندیدېدو په موضوع بحث شوی او لیکل شوی چې دوی وسه کړي چې بیا به یې وکړي.
په کندهار کې د ناامنیو په زیاتېدو سره له عامو خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا شوې. ویل کېږي دغو ناامنیو تر ډیره د ښځو ژوند هم اغېزمن کړی. په دې اړه زما همکارې فرح هیواد په کندهار کې د مدني چارو له یوې فعالې او روښانفکرې رنګینې حمیدي سره مرکه کړې ده.
موږ ته داسې راپورونه را رسېدلي دي چې په کندهار کې خلک د عملیاتو له وجې ډېر ناارامه دي او هلته امنیتي وضعیت هم سم نه دی، امنیت خراب دی. تاسو کولی شئ په دې اړه یو څه معلومات راکړئ؟
زه خپل شاهد یم د کندهار د ښار د وضعیت. خپل دلې اوسېدونکی یم. د عام خلکو وضعیت ډېر په تکلیف کې دی. عام خلک، بیچاره خلک اریان دي او دلته دغه سوال دی چې دوی څه شي وکړي په دې حالات کې. ډېر خلک دا متل کاروي وایي که خورم کافر کېږم، که نه خورم وږي پاتېږم یا وږي کېږم. که کارو ته راوځي ژوند غواړي چې مخته بوځي او مجبور دي چې ژوند غواړي مخته بوځي. خو بینه خلصه د عملیاتو سره، د بم سره، د ټکانو سره مخامخ کېږي او په کور کې که بندي کشي خو هم ژوند خو په کور کې نهشي کېدلی چې په کور کې به ته بندي ناست یې، ژوند به مخته دی. نو خلک ډېر تنګ دي. دوی ته دا غټ سوال دی چې د افغانستان او خصوصا د کندهار د آینده راتلونکي، نږدې آینده راتلونکي به څه شي وي او څنګه به وي.
سیمه ییزو مقاماتو څه نه دي کړي چې خلکو ته ډاډ ورکړي؟
ټول ته اوس معلوم دي چې دا دولت خپل کوشش وکړي، اما متاسفانه په تیرو اتو کالو کې نو کالو کې زموږ دولت هم غټ څوکې دا دي چې په عملي کارو کې متاسفانه کامیابي خلکو ته نه ده شولې. خبرې و پلانونه ډېر سنجول کېږي، د راډیو تلویزیون له لارې خلکو ته ویل کېږي چې داسې به وسي او هغسې به وسي، اما عملي شکل کې موږ هېڅ داسې قدم نه دی لیدلی د دولت لخوا چې هغه موږ ته اطمینان راکړي عام خلکو ته چې رښتیا واقعاً دولت کوشش کوي چې د دغه بدبختۍ مخه ونیول شي. په دغو نیمو کې چې څه ویدي دولت نه دی کامیابه شوی چې یو نفر هم ونیسی او هغه ته قانوني جزا ورکړي چې بولي بې ګناه خلک مړه کیږي.
دغه امنیت ستاسو په فکر چې دا خلک ناارامه دي او دوی د امنیت احساس نه لري، دوی د خوندیتوب احساس نه لري، دغه د دولت د عسکرو لخوا څخه دی، د خارجي عسکرو لخوا څخه دی، او که د مخالفینو وسلوالو لخوا څخه هم دغه د بې امنیتۍ احساس دی.
که رښتیا ووایو یعنې د عام خلکو یو دلیل چې د خلک نقطه یعنې ګوته ورته نیسي چې په څه خاطر د امنیت خراب شو، هغه دغه دی چې دولت ناکامه شو چې په اول 5 کالو یا 6 کالو کې خلګو ته عام خلګو ته رسیدګي نه وکړل، او چې رسیدګي ونکړل دغه پر څنګه رشوت خوري قوم بازی اکرون چې باید دولت نه وای کړی، خو متاسفانه عملی په هر شعبه کې په هر ریاست کې روان و. دغه پر ځکه خلګو ته رسیدل که د طالبانو رژیم په وخت کې که خلک ناراضه و یا نه و، هغه ته نقطې چې خلک ګټه وسلی چې وایي په طالبانو کې چې هر شی و اصلا دغسې بې باسخ د دلیل به منطقه مرګونه خو نه و. نن ورځ چې کوڅه ته ووځې یا د باندې ووځې یو څوک دی وولي، هغه څوک به شاید یو وخت د پولیس خانې اغوستي، شاید یو وخت شخصي یعنې عادي شخصي پر بایسکل پر موټرسکل ناست وي، وتغلي نفر مړ کړي ولاړ شي، هیڅوک بس خاص هم نه کوي چې دغه وولي مړ شو په څه خاطر مړ شو او چا مړ کړي.
دغه مخالفین خو هم د افغانستان دی که نه؟ نو دوی خو هم دا دي د عامو خلکو پروا نه لري، پر عامو سړکانو باندې ځان وژونکي حملې کوي او په هغه کې د حکومت عسکرو ته او بهرني عسکرو ته دونه ډېر زیان نه رسېږي لکه عام خلک چې وژل کېږي، ښځې وژل کېږي، کوچنیان وژل کېږي.
دغه نه دا اوس نه وایم نه دا خلک ویلي دي هیڅ وخت چې موږ د مخالفینو سره خوشاله یو، اما دې که وخت مقایسه کې وای د مخالفین اول د لغات د سوالانې دي، څوک دي دا مخالفین؟ که زموږ د وطن اولاد یې او دا کار کوي، باید صحیح ده چې دا ومنو چې دا زموږ د وطن اولاد باید را وبلل شي، خبرې ورسره وشي چې ولې دا کار کوي. اما خو بیره دغه ده چې زموږ په افغانستان کې نه تنه زموږ خپل اولاد جنګېږي، تقریبا 30 اضافه مملکتونه د مستوى وطن کې لاس وي او مختلفه سیاستونه دلته عملي کیږي، مختلفه خلک دلته غواړي خپل سیاست عملي کړي. زموږ افغانان نن ورځ داسې په فکر کې داسې بند پاتې یو چې آیا زموږ دوست څوک دی، زموږ دښمن څوک دی؟ که مخالفین دا دولت چې مخالفین لغات یې پر ایښي دي، دغه مخالفین د عام خلکو پروا نه لري، نو موږ دا سوال دی که د عام خلکو پروا نه لري نو که دوی په قدرت هم بېرته راشي او که قدرت یې هدف چې قدرت وغواړي، خو بیا هم د عام خلکو کیسه کې څوک نه دي. عام خلک اوس داسې ګونګ پاتې دي، داسې په چوت کې پاتې دي چې اوس کومې خوا ته مخ ونیسو، د دولت سره شو، د مخالفینو سره شو، او که د خارجي قواوو سره شو.
په دغه نامنه کې د ښځو وضعیت څنګه ارزیابي کوي؟
زه خپله د ښځې په صفت به دا ووایم چې ښځې زموږ د افغانستان په تاریخ کې متاسفانه یو بدبخترین ګروپ دی چې نه قدرت لري او نه هیڅ وخت یې په دې جګړو کې د تیرو 10 کالو جګړو کې لاس وهلی دی په منفي ډول، یعنې توپاک و بم و د وینې تویول د ښځو د خواسته هیڅ وخت نه دي سوي. اما متاسفانه د جنګ ټوله بدبختي د ښځو ته پاتېږي چې دا یا کونډه کېږي یا بې زویه کېږي یا بې پلاره کېږي یا بې وروره کېږي. نو او په دغه حال کې هم چې مسکین مملکت یو، غریب مملکت یو، د دې پر ځای چې خدای نه خواسته ښځې په فحشاو یا په نورو یعنی په نورو لارو خپل ځان ته پیسې پیدا کړي، زموږ ګروپ، زموږ موسسه هم نه ده، زموږ تجارت دی، موږ خپله تقریبا 3.5 ساعت 4 سوه خوندې لرو چې په کورو کې خپل د لاسي کارو سره یو حلاله ده فقط خپل ځان ته او خپل اولادو ته برابري. اما متاسفانه ده دغه بدبختی د امنیت د وجه سره موږ هم مصبیریږي، هغه اندازه چې موږ پخوا کار کوي، هغه اندازه چې موږ پخوا ښځو ته رسیدګي کول، هغه اوس راباندې بنده ده، بېخي په تکلیف یې ورسره، او ښځې بیریږي، د بیرې سره ښځې راوتلی شي او د بیرې سره موږ ښځو د کورو ته ورتللی شو چې دغه کار ته ادامه ورکړو.
د کندهار یو روښان فکره میرمن او د مدني چارو فعاله رنگینه حمیدی و چې د کندهار پر ناامنیوي خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې د کلی کور اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA د یوه ترتیب شوي پلان په اړه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز مطلب خپور کړی دی. سالی محمد سالی لنډیز راوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا هڅه کوله په پاکستان کې چې د امریکا ضد احساسات پکې زیات دي، د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو د ادعاو په وړاندې ځان ته د رد لار هم خلاصه پرېږدي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت هم هڅه کوله د بی پیلوټ الوتکو حملې پټې وساتي. د هیواد په پټه امریکایي بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې په خپل قلمرو کې پر وسلوالو حملې وکړي. امریکا چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې 350 حملې کړې، د دغو حملو لپاره شته دلایل لري. پاکستان هم په دې وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې تایید کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له کبله د ملکي تلفاتو ستونزې ته هم ګوته نیول کېدای سي. تیر دوبی په یو نظر پوښتنه کې په سلو کې 9 پاکستانیانو د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کړی و. دا چې ولې د دغو حملو ملاتړ کم دی، وجه یې دا ده چې ویل کېږي ملکیان هم په دې حملو کې وژل کېږي. د ځینو معتبرو رسنیو د نظر پوښتنو له مخې د تیر میلادي کال له جنوري راهیسې دغو حملو لږ تر لږه 520 کسان وژلي چې ویل کېږي 410 یې سخت دریځي وسلوال وو. ځینې راپورونه وایي په وژل سویو کې 40% ملکیان وو. خو په امریکا کې د تروریزم ضد جګړې یو شمېر چارواکو په تیر ډسمبر کې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د ملکي تلفاتو کچه 15% وه. دوی ویلي وو چې په 2009 میلادي کال کې تر 100 زیات ملکیان خو تر 400 زیات سخت دریځي وسلوال وژل سوي وو. ځینې کسان فکر کوي چې دغه حمله د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي اړیکې نوري هم ژوروي. ورځپاڼه زیاتوي د تیر میلادي کال له جنوري راهیسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په 15 حملو کې زیاتره هغه وسلوال وژل سوي چې د سلګونو پاکستانیانو په وژنه تورن وو.
کور کله
جوړون کې نور محمد لهو
ګران اوریدونکو سلامونه، نور محمد لهو يم ستاسو خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې لومړی د هغو کسانو پاک لغږیږو چې مایوبینو او معلولو کسانو ته احترام نه کوي او هغوی په بدو نومونو یادوي. ورپسې په دې اړه چې څنګه کولای شو د خپلو کورونو انګړونه او حویلۍ په ګلانو ښکلي کړو یو مطلب لرو، او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټې ته مو هم وخت پیل کړی په دې هیله چې تر پایه له موږ سره واوسئ.